السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روان نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې جمعیت ګوند وایي که ولسمشر د عطا نور په اړه په خپلې پرېکړې له سره غور ونه کړي نو دا ګوند به په خپل عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. امریکا له پاکستان غواړي چې طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله بریدونه وکړي. د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه په روانه نیم ساعت خبرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین عمدن نقض کړي دي. او نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې خبرو یو نوی دور پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. د دغه ګوند د وین مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایت د ښاغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي. د بلخ لپاره تازه ګمارل شوي والي محمد داوود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هرکله د ملي وحدت حکومت مشر ته به امر ورته وکړي، دوی به په رسمي ډول د بلخ د نوي والي په توګه خپله دنده پیل کړي.
څوک چې مخالفت کوي دغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري، دی پوهېږي زه خو د تنظیمي جمعیت مخالف نه لرم. ټول قمندانان، ټول علما، روحانیون، روشنفکران، ټول انشاءالله هم نظر دی. هر څوک غواړي چې په منطقه هم راځي، ښه حکومتداري وي، ټول موافق دی انشاءالله، کومه خبره نشته.
شغلی داو تغرز ویلی چې عطا محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی، خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دی به د اصلاح لپاره هڅه وکړي. امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرې دای سي. پاکستاني ورځپاڼو د ماتیس غوښتنه چې د رواني میاشتې په پیل کې یې کړې وه اوس افشا کړې. خدای نه دی ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په وړاندې د پاکستاني مشرانو ځواب څه و. د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین عمدن نقض کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغو پورې چې د ولسمشر په ګډون د حکومت مشران پر ځان قوانین تطبیق نه کړي، دوی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي.
که چیرته ښاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نه کړي، که چیرته ښاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نه کړي، که چیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نه کړي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
شغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر په کومو مواردو او کله قوانین نقض کړي دي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی په یوه وینا کې ویلي وو چې که ملي شورا د قانون د پلي کېدو بېلګه سي، ټول افغانستان به آرام سي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر څوک چې له هر ادرسه قانون مات کړي تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د ویکتوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر شان پاتون دغه 2 کلن کس افغان الاصل استرالیایي بللی چې د ده په خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی. پاتون په میلبورن کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له تروریزم سره د دغه کس اړیکې وشي. په دې پیښه کې چې نن سوی ده تقریبا دیر لاستانه ټپیان سوی دي. او سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. نن د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د سوریې د سولې خبرو یو نوی دور د ایران، روسیه او ترکیه په منځګړیتوب پیل شو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې د حکومت او مخالفینو استازي د دغه دورځنۍ غونډې لپاره وړاندې استانې ته رسیدلي دي. له ملګرو ملتونو سره تر خبرو وروسته د سوریې د حکومت مخالفو ډلو ویلي چې دا تر بل هر وخت ډېر مهمه ده، ځکه چې روسیه د سوریې ولسمشر د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پنځشنبه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر پریکړې په اړه بیړنۍ غونډه جوړوي چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. د غونډې د اسلامي هیوادونو په غوښتنه جوړیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ګواښ کړی و چې پر هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د پریکړې پر ضد رایه ورکړي خپله مالي مرسته ورباندې بندوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پر هیوادونو غږ کړی چې د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو تر اغېز لاندې رانسي او هیله یې وښوده چې نړۍ به امریکا ته یو ښه درس ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لوري د چیچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدلي بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه وبلل. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې په قوي احتمال به روسیه د امریکا د دغه اقدام په وړاندې متقابل غبرګون وشي. د امریکا د خزانې وزارت د دوی ورځې وړاندې د چیچن پر مشر چې په ځورونې او له محاکمې پرته قتلونو تورن دی مالي بندیزونه ولګل. دیمیتری پیسکوف وویل چې ډېر احتمال شته چې روسیه د متقابل اقدام په توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور روسیه ته د امریکایي اتباعو د تګ مخه ونیسي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. جمعیت اسلامی وایي کاولس مشر له بلخ څخه د عطا محمد نور د لری کولو په اړه په خپل پریکړه له سره غور نه کړي نو په اکثر عمل کې به دا ګوند خپل شرطونه اعلان کړي. متحده ایالاتو له پاکستان غوښتي چې له امریکا او افغانستان سره یو ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د نورستان چارواکي او دینی علما وایي د افغانستان جګړه جواز نه لري او دا یو ورور وژنه ده.
د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي. د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال منی چې قوانین یې عمدن نقص کړي دي او وایي که ولسمشر قوانین پر ځان نه تطبیقوي دی هم نه تطبیقوي. نو همایون همین د څرګندونو په اړه ارګ وایي
کله چې یو څوک د مقننه قوې لسی چې قانون ننګوي د قانون سره په ټکر کې ده او قانوني مراجعې به یې تعقیبوي.
او په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب افغان ستوري راشد ارمان پرانست. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوندوي کولس مشر د عطا محمد نور پاړه په خپل پریکړه بیا غور ونه کړینو د غون به د بلخ ولایت د خاغلی نور د لری کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړی. د دې ګوندوان مرستیال زبی فطرت د پنځشنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې دوی به انجینر داوود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والی په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسی جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریز غیر قانوني بولی. د موضوع جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای له بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د غوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطره د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشري لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. البته جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانوي. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې هو د همغه څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادو. جمهور ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت څنګه دی ویلي. خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمارل سوی والی انجینر داوود ازادي رادیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایی رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ جمهور ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف خانی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والی ګمارلی. له ځن پرته جمعیت اسلامي د جمهور ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلی و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنۍ چارو وزارت ته د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبی فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د استادتا چې د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د استادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوستان هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب جیب چې ووایي چې دما حق راکا.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دي راغلي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې جمعیت اسلامي ګونوي کولس مشر د عطا محمد نور پاړه په خپل پریکړه له سره غوړو نکړي، نو دا ګوند به خپل شرطونه اعلان کړي. زمونږ همکار حمید بومن همدا شی بر کابل د تلیفون په لیک را سره دی او ویل کیږي چې د باوري سرچینو په حواله البته چې عطا محمد نور په دریس کې اوس بدلون او نرمواله راغلی دی. دا چې څه بدلون پکې راغلی ممن صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست، په دې اړه تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه همدا څو شیبه مخکې یوې حکومتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې عطا محمد نور خپل استعفا منلې ده، خو دا هغه لپاره یو شرط وړاندې کړی، هغه دا چې وسنه کم کس چې د بلخ د والي په توګه پیشنهاد شوی دی یا وړاندیز شوی دی د هغه نه مني، بلکې د په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت استازې فرهاد عظیمی د والی په توګه منلو ته تیار دی او د هغه پیغامونو کې چې د ارګمانۍ ته استولی دي په هغه کې ویلي دي که حکومت په دې اړه باندې خپل پریکړه بدله کړي او فرهاد عظیمی د والی په توګه معرفي کړي، نو د حاضر دی چې خپل استعفا ومني. خو د هرګ منابعو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې د عطا محمد نور لخوا دا کوم نوی شرط چې وړاندې شوی د خپل استعفا د منلو لپاره دی په دې ارتباط باندې څه نظر څرګندول غواړي. البته د ارګ لخوا خپل د جمعیت ګوند یو بل غړی د بلخ د والی په توګه نومول شوی دی، خو د جمعیت ګوند د غبرګون له مخې دوی ویل شوی دی چې دغه کس ته به اجازه ورنه کړي چې د مزار شریف ښار ته داخل شي او د بلخ د والی په توګه خپله دنده ترسره کړي. نو اوس انتظار دې ته دی چې ارګ په د عطا محمد نور د دغه وړاندیز په اړه باندې څه ډول غبرګون ښودل غواړي. آیا غواړي چې فرهاد عظیمی د بلخ د والی په توګه ونوموي که نه؟ هغه کس چې ولسمشر لا د مخه فرمان صادر کړی دی. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. حمید محمد چې د په خبره باوري دولتي سرچینو ویل دي چې عطا محمد نور دا منلی چې د بلخ ولایت له دولت له څوکۍ نه به تیر شي، خو په دې شرط چې په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی د پر ځای د بلخ والی شي. تر دې مخکې افغان حکومت انجینر داود چې هغه خپل هم د جمعیت ګوند غړی دی د بلخ لپاره د والی په توګه نومولی دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې ارګ په دې اړه څه وایي او آیا د ارګ به د بلخ ولایت د پرېښودلو لپاره د عطا محمد نور دا شرط ومني او کنه. د ازادي راډیو په خپرونه کې په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستان غوښته چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دي شي. پاکستاني ورسپنو د متیز غوښتنه چې د روانې میاشت په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې ده. خدای نه دی ویلي چې د پاکستانیانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دي د طالبانو پر ضد هم مهاله او همغږي عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په 4مه نیټه له پاکستانی مشرانو سره خبري وکړي. د پاکستان دان رسپانی لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانی د خپل هیواد د یو چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود چې د افغانستان حکومت په چیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدر اعظم خاقان عباسي په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکی چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلې خبرې وکړې. د پاکستانی رسنیو پر اساس ماتیس پاکستانی مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري. دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همداراز له پاکستانی مشرانو وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشان او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستانی رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په 4مه په اسلام آباد کې له خاقان عباسي او نورو پاکستانی مشانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کاروانه خیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به دا ډله د پخلاینې لار خپل کړي. ماتیس پاکستانی مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړې او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بند کړي.
د نورستان ولایت عالمان وای په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه ده او څوک چې د اسلام په نوم دینی عالمان خون کې او نور مسلمانان وژني هغوی اصلا غولیدلې دي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري ورو.
د نورستان مرکز پارون کې لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان امنیتي ځواکونه له اسلامي هیواد او مسلمانانو دفاع کوي او څوک چې په خلاف جنگيږي هغوی د جهاد په ځای د نورو په اشاره ناروا جګړه ترسره کوي. مولوی عبدالغفور په خپلو خبرو کې ویل په هر ټولنه او هیواد کې د خلکو د ژوند چارو خطر سره کېدو د پاره امنیت ډیر اړین دی. که امنیت نه وینو هیڅوک نشي کولای چې آرام ژوند تیر کړي.
دا امن نه هر شی نه، امن راس کل خیر، د هر خیر د پاره دا سری امن وی عبادت کولی شي، امن وی سرمایه پیدا کیږي، زکات دروازه کلاویږي، امن وی حج ارکان خمسه ادا کیږي. که امن نه وی غربت وی فقر وی لالچ وی شوکوی داکا چور او شفاول وی.
مولوی سلیمان له علما وغوښتل چې باید دوی د ځوانانو د ذهنونو روښانه کولو او ورته د دوست او دښمن خودلو د پاره خپل دینی او افغانی دنده ترسره کړي.
زمونږ ځوانانو ما هم دومره هیله ده هغوی دي مفکوره دي پیدا کړي ځوانانو په دماغ کې، څوک زما دوست دی، څوک زما پردی دی، څوک زما دښمن دی، څوک ما وژني، څوک ما سره د صلح لاس راکوي سره، څوک چې همدغه مظلوم ملت باندې چې ظلمونه روا ګڼي قسمه قسم بانو سره چې دا مظلوم ملت دربدرۍ دا خاک اراضي مقدس افغانستان چې دربدرۍ کړی الله دې دغه عذاب هم دغه سختی هم دغه ناګوار حالات هغه ملکونو باندې راولي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت مخالفین د خلکو په وجلو د خونځیو په ورانولو او د سرکونو په ډنګولو باندې نشي کولی چې د الله رضا حاصل کړي او یا هم خپل مقصد ته ورسیږي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لاره باندې چې تاسو روان یاست دا د خدای لاره نه ده، او په کوم لاره چې تاسو ځئ دغه لاره د جنت په ځای دوزخ ته تللی ده. د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي، د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي، د مکتب سوزولو او د معلم په شهیدولو باندې څوک جنت ته نه ځي، د لارې په ورانولو او د پل او پلچک په ویجاړولو باندې څوک جنت ته نه ځي. جنت د پاره نیک عملونه پکار دي، آبادیانې پکار دي، عبادتونه پکار دي.
له دې وړاندې هم د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او نیابتي بللې، خو لا تر اوسه یوه خوا هم دې ته نه ده چمتو شوې چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورې. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال منی چې قوانین یې له قصده نه نقص کړي دي. همایون له آزادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې دغه شان وویل چې د قوانینو نقص ته به دوام ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي هر څوک چې له هر ادرسه قانون ننګوي د قانوني بنسټونو تر څارنې لاندې بنیول کېږي. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال په توند لهجه او چیلنجي ډول وایي کله چې د هیواد ولسمشر قانون نقص کړی نو دی هم نقصوي. همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت له درېګونو قوو وغوښتل چې قوانین نقص کړي، ځکه په خبره د قوانینو نقص پر ولسمشر د فشار په معنا وي. د نوموړي په خبره د قوانینو په نقص سره غواړي ولسمشر دې ته اړ کړي چې د قوانینو د نقضولو او غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي.
دا چې درېګونې قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، که چیرته ښاغلی غني په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، که چیرته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکی، که چیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکی، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
خو خاغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مواردو کې او څنګه قوانین نقص کړي دي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمېر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقص تورن ګڼل شوي دي. د اساسي قانون پر تطبیق د سار د کمیسیون مسؤلینو په وار ور دا ویلي چې د ملي شورا یو شمېر کلانو قانون نقص کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاو بیا دغه داوی رد کړی دی. ولسمشر غنی هم په خپل یو وینا کې ویلي وو کملي شورا د قانون د پلي کولو بیلګه شي نو ټول افغانستان به آرام شي. افغانانو هم د دولتي چارواکو لخوا د قانون د نه مراتولو لامل تل شکایتونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وی هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي د قانوني مراجعو لخوا به تر څېړنو لاندې ونیول شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د خان مینپال په دې اړه داسې وایي
کله چې یو څوک د مقننه قوې له سټیج قانون ننګوي کاملا د قانون سره په ټکر کې ده، او کله چې هر څوک د قانون په وړاندې باندې حرکت کوي قانوني مراجع به یې تعقیبوي.
خو د حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وایي هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.
دوی حق نه لري چې په خپل د قانون نه سرغړونه وکړي، ولې چې دوی قانون سازه ارګان دی. که دوی مخالفت کوي حکومت مکلف ده، لوی سرمالی مکلف ده چې د ولسی جرګې د وکیل نه تحقیق شروع کړي چې ته څنګه اعلانوي چې زه پسل دې خلاف د قانون کار کوم.
خاغلی صفای لوی سرنوالی غواړي چې ژر تر ژره دی له خاغلی همایون څخه څېړنې پیل کړي. د نوموړي په خبره د قانون نقصول حل لاره نه ده، او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري باید قضایه قوې ته دې مراجعه وکړي، نه دا چې په خپله هم قانون نقص کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی د اوکراین په ختیځ کې د امنیتي او بشري وضعیت د خرابېدو له امله خبرداری ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي وسلوال چې روسیه یې ملاتړ کوي د اوکراین له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. نور جزئیات له فرشته جرال سي اورو.
د
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی په داسې حال کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د بشري او امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله خبرداری ورکړی چې د هغه هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د بیلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو چې روسیې ملاتړ کوي او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست تر مشري یو ورځ مخکې د اوکراین د بحران لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت بولکر وویل چې په اوکراین کې د بحران په وروستیو دریو کلونو کې 2018 میلادي کال تر ټولو خونړی و. د اروپا د بهرني سیاست د مشري خبرې نن د هغې دفتر په یوه خبر پاڼه کې خپرې کړې دي. په همدې حال کې نړیوال څارونکي وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې شدیدې نښتې دي او د اوربند موافقه چې د منسک د تړون پر اساس ټینګ سوی و ماته سوې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتس کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د بیلتون غوښتونکو په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي یا له خپلو کورنو تېښتې ته مجبور شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازو ویلي چې روان میلادي کال د فبروري له میاشت راهیسې له اوربنده زیاته سرغړونه شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونه د ملکي خلکو استوګنځایونو ته نږدې پراته دي او پر هغو سیمو چې د ملکي وګړو لپاره بنیادي خدمات رسوي ډزې څرګندوي چې د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه کیږي. د فدریکا مغرینی له لورې په خبر پاڼه کې راغلي چې د اوربند درناوي باید وسي، پوځیان باید له نښتو لاس واخلي او خپلې درنې وسلې له پنښسو سیمو لرې کړي. هغې په ځانګړي ډول پر روسیه غږ کړی چې په دې برخه کې دي ډېر ژر او په بشپړ ډول له خپله نفوذه کار واخلي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي راډیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په سفر ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1200 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. که انټرنټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب راشد ارمان پرانست. د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو چې د استرالیا په تجارتي سیالیو بیک بوش لیگ کې لوبه کوي نن پنځشنبه د کرکټ کپ په پرانسغونډه کې هیله څرګنده کړه چې استرالیایي میشتي افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. دا کرکټ کلب او اکاډمي په ادلیټ ښار کې پرانستل شوې ده. په دې اړه جزئیات له سفیو لاستانګزی اورو.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیگ کې خپل لومړی لوبه وکړي په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیستغونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلی سره مخ شو او ویې ویل خپله هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیگ کې هم ښې لوبې وکړي. اخوا په سویلي استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلي استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
Pakistan Cricket Club and Academy of Australia dai mukamal munde au padi ki o selan monga 50 nafar playeran daru yo chede coach de chit level 2 coach au bya sa pa pakhto khabarin kai au pa english im khabar kai
khagalai safai wai dui hila darlo da che afghan mili lobghari pa australia ke da afghanano da cricket club pa khpulo lasuno prani ziyada da nan ye hila padi pura sho che rashid arman da club pranist da australia pa melbourne sydney adelaide brisbane au jino noru simo کې یو شمیر افغانان اوسې چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا ادلیډ ښار په تجارتي لیگ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په ادلیډ سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیگ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبره لیگ دی د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیسته او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو زموږ غکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شئ. دوستانو د نن ورځې وروستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل له تاسو سره ده.